دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. موږ په خبرونه کې د سیمې په اړه ځینې مهم رپورټونه هم لرو. تر هغه وروسته بیا تاسو را سره خبرونه شریک کړئ. اوس کولی شئ چې پر فیسبوک راته د خپل سیمو تازه حال ولیکئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیواد له افغانستان سره د 15 ارب روپیو مرسته کوي. او په کریمیا کې د آزاد اروپا راډیو بندي خبریال له امریکایي ولسمشر او کانګرس غوښتي چې د روسیې په حراست کې د سیاسي زندانیانو د خوشي کولو هڅې وکړي. بشپړ خبرونه. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. او پر هغه هیواد غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي ژر تر ژره پرمختګ وکړي. په پاریس کې میشتې هغه ادارې بیګا تر خپل درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه 26 سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیئر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو مشرانو ضد اقدامات وکړي. پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. د لشکر طیبه، جماعت الدعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اسلام آباد وار له مخه د لشکر طیبه او جماعت الدعوه مشران زکی الرحمن لکھوی او حافظ سعید ترهګرۍ تمویل په تورونو سزا کړي او وسمهال بندیان دي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر بیګا د اف ای ټی اف اقدام یو ښه خبرو باله او پر ټویټر یې په بیان کې زیاته کړه چې هغه ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. اسلام آباد وایي د اف ای ټی اف د ټولو سپارښتنو عملي کولو ته ژمن دی. پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې د هغې ادارې د څار په خړ لیست کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لومړي ځل کابل ته په سفر کې ژمنه کړې چې د ګاونډي هیواد د اقتصاد پر سېدو مخه به ونیسي. قریشي پرون له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د 15 ارب روپیو بشري مرسته کوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د چمن پوله د دواړخیزه سوداګرۍ له مهمو لارو څخه یوه چې بلل کېږي له څه د پاسه 2 اونیو راهیسې تړلې ده چې د کروندګرو او کاروباریانو لپاره د سختو ستونزو باعث شوې ده. قریشي ویل پاکستان به پر پوله محدودیتونه نرم کړي او ټوله اونۍ د 4 ساعته سوداګرۍ لپاره د لارو پرانیستو په ګډون به نورې اسانتیاوې هم پیدا کړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان به له افغانستانه د میوو او سبزیو پر درآمد مالیې ختمې کړي. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا مشال تو ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې ان په دروازو کې به ناروغانو ته ویزه ورکول کیږي. له قریشي سره په پلاوي کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم شامل و چې په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته کابل ته تللی و. ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د طالبانو یو پلاوی هم اسلام آباد ته ورشي. په شمالي وزیرستان کې په 2 پیښو کې یو وسلوال وژل شوی او یو امنیتي سرتیری ټپي شوی دی. یو امنیتي چارواکي بیګا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویل پرون په میرامشاه کې د وسلوالو په حمله کې یو سرتیری ژوبل شو. د ده په خبره سرتیرو په خیر کلي کې غزمه کوله چې وسلوالو ورباندې برید وکړ. چارواکي وایي تر پیښې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د وسلوالو لټون پیل کړ او د عملیاتو پر مهال د احمد الله په نوم یو مشکوک وسلوال ووژل شو. پر سرتیرو د پرونۍ حملې ذمواري چا نه ده منلې. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. د اکتوبر پر 18 وسلوالو په سپینوام کې پر پوځیانو حمله کړې وه چې پکې یو سرتیری ژوبل شوی و. تر دې مخکې د روانې میاشت پر 10 په دوسلی کې په ریموټ کنټرول بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او بل ټپي شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغو حملو ذمواري منلې وه. د آزاد اروپا راډیو زندانی خبریال ولادیسلاو یسپینکو له امریکایي ولسمشر جو بایدن او د هغه هیواد د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو زندانی سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو وفاقي ادارې اف اس پی په حراست کې دي. یسپینکو چې د 2020 زیږیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایډن او د کانګرس له غړو غوښتي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضح پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنگتن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. هغه خط د یسپینکو ښځې کاترینا یسپینکو خپله امریکا ته وړی دی. نوموړی اوسمهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې یې له وضعیت خبر کړي. روسیې په 2014 زیږیز کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کریمیا سیمه له ځان سره وتړله. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونو د مسکو دا اقدام وغنده او دریز لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او د شلوریزه کرکټ نړیوال جام په لړ کې نن د نامیبیا او آیرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشوې چې پکې په لومړۍ هغې کې بنګلادیش د پاپوا نیو ګینی لوبډلې ته په 4 منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاټلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1900 اوورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالي وګټله. تر نننیو لوبو وروسته به د 1200 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شلوریزا کرکټ نړیوال جام پایلو به د نومبر پر 14 وشي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او سمورځو لومړی موضوع ته. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویل دي چې پاکستان د ژر تر ژره د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزي وروسته په بیان کې ویل پاکستان د څار په خړ لیست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې پرمختګ کړی دی. ادارې همداراز په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی هم د څار خړ لیست ته ورچوي. د پاکستان یو لوړپوړي چارواکي د اف ای ټی اف پریکړه یو ښه خبر بللی او وایي هغه پاریس میشته ادارې منلې چې هیواد پر سم لوري ګامونه اخیستي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولی بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دی. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژۍ چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 1-4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دای غنی چې ځنې هیوادونه لخر لیست د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونه پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې چې یو چاخيري او پوینټ پاتې یو، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د ګری لیست نه ونیست، خړ لیست نه و، او بل کوشش پکې دا شروع چیرې د بلیک لیست لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک منورینګ چې کوم دی هغه پکې کافي کار فرما دی او دا غي پکې عمل دخل شتري.
اف ای ټی اف ځاني وخت خپلواک نړیوال اداره بولی وای ټوله هڅې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګ په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه غنی چې پاکستان د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وی چې موږ اوا ته کوشش دا پوره کړی یو کوو، اصولي تور باندې مثلا یو خبره فاندینګ خبره دي چې ترهګر کوم تنظیمونه دي دا فاندینګ دی ولا کړی شي، نو پاکستان دا کړی دا چې موږ د ترهګر تنظیمونه دي دا فاندینګ چې موږ بند کړی دی، پاتې نه دي چې ترهګر فاندینګ باندې شي دي کړی شي چې کله پاکستان شفافه طریقې باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلار کې جوت بدلون نخ کاری او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول، خو اسلام آباد پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لګاو افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی په لیست کې دی، کوالټا وانټینګ د سکوا سم دی، نو ټول دنیا خبره کې فراج دی بدل پیو دا کانی نه ټول بدل پیو امریکای هم به بل بل راځي په دې باندې دا ټول لګي چې دا دې استعمال کړی دی لکه بمبه د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی او دا چې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس هغه لا سنت دی، نو تاسو خبرې دي هغه پلا په دې ما فلانې باندې ما کې زما لري کوم دا کرا بیا ودی هغه اون ولو بیا په تی وی خو دلو نو دا نه خبر تر نه شنه پالیسیان دي بازو کار چې دا زموږ دا راځي.
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو عمل وګدمهاله وي او وخت اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړي دي او اوس یې هم اقداماتو ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېری او درنې دي، او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډیر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28مه تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړي چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شامل وي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبی سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو، پاکستان د اکتوبر پر 28مه نیټه پر تورخم هاغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د هاغه هیواد آنلاین ویزه لري. اسلام آباد دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې پرون د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل او د پولو د پرانیستو او د سوداګرۍ پر پراختیا یې ورسره خبرې وکړې. د خیبر ضلع یو انتظامی مشر مشال راډیو ته ویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکړي چې پر پاسپورټ یې د پاکستان ویزه لګېدلې وي. اسلام آباد سکال په می کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره پر تورخم وره سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه یې لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان پر تورخم پاکستان ته واوښتل. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړی مرحله کې واځي آنلاین ویزه لرونکو افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخلي دي شي او د نه پاس به منول یا سټیکر والا ویزه لرونکو هم پرې را پرېږدي. په تورخم دروازه څخه باندې 15 میاشتې پاس افغان افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړې دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم مینو رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده آزادي شو ورکړله او د آنلاین ویزو آزادي وه. مینویل ویزا باندې پریګه دی خو اس مشهور په دی و چې آنلاین ویزه به ورکه ویزوی والا برازي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله او مالته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می میاشت مالته د دی ویزو او د لارې د بندیدو وجنه الته تیر کې.
نو مس پاندو کاروبار او رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات او بیمارانو ډېر مشکلات مطلب مکمل په کاروبار باندې سر خور زده دراو.
څه کاروبار کړی؟
نو موږ خو وسم دغه د تجارت ته ټولم کمشنګاران او بټیل ورو ګودامونه دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو زده وژن دغه تقریبا د 15 پک مشتي بس مکمل ناس خور باندې.
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصي طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای.
دا هایر ایجوکیشن مونتر لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او سم پورې تقریبا 699 راغلی دی او دا ډیلی بیس باندې رزي او مونږ خو د دې لپاره د لندیکوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال د رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کی پی کی شو او د زینا مونته ګاډی رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 16 سټوډنټ دینه مکه مرغلیو.
د مئی 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شو او ویزا او مخصوصي اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو. خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکو افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځنو لارو بندېدو له وجې دواړخیزه سوداګري زخت اغېزمنه شوې. یو لوري ته که د افغانستان تاجران د مالونو نه لیږد په صورت کې له زیانونو سره مخامخ شوي، نو بلخوا په پاکستان کې هم سوداګر زیانمن شوي دي او د لارو بندېدو اندېښمن کړي دي. دا چې د پاکستان لخوا افغانستان ته څه ډول مالونه لیږدول کېږي، ارزښت یې څومره دی، اوس یې لیږد په څه حال کې دی، په اړه یې د احمد شاه اعظمي راپورټ اورو.
د پاکستان د تجارتي خونو د اتحادیه پخوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې په تیر وختونو کې پاکستان افغانستان ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو صادرات یا برآمدات کول، خو له تیر څو میاشتو راهیسې دا صادرات د عربونو پر ځای میلیونونو ډالرو ته راټیټ شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د تجارت دومره زیات کموالی د اندېښنې وړ خبره ده.
د پاکستان څخه افغانستان ته 3 بلین ډالر ایکسپورټ کېدو او د افغانستان څخه 600 ملیون 500 ملیون 500 ملیون ډالر امپورټ د پاکستان. نو دا تجارت چې دی دا د 2014 څخه را روان دي. اوس دا کم چې دی د 1 بلین ډالر لام څخه کم را روان دي، لیکن په اوسنی حالت کې تقریبا د 3 میاشتو چې کم فیګر دی دا هغه په حساب باندې تقریبا 1.5 ملیون ډالر د پاکستان ایکسپورټ شوی دی. نو تجارت افغانستان سره د پاکستان د ډیر ښکته راغلی دی. دا تشویشناک حالت ته رسیدلی.
په عمومي ډول د پاکستان لخوا پر وروجو، بورې، کینو، کیلو او ځینو نور خوراکي توکو سربیره سره یې انبار، سیمنټ او ځینې نور تعمیراتي سامانونه افغانستان ته ځي. د افغانستان لخوا بیا وچه میوه، لمده میوه، د درملو بوټي او نور داسې شان چې هلته کرل کیږي پاکستان ته ځي. د پاکستان او افغانستان د سوداګری د ګډي خونی په خوانی مشر زاهد خان شنواری وای چې د لارو بندیدو یا تجارت محدودیدو په نتیجه کې د افغانستان د تاجرانو پرتله د خیبر پښتونخوا تاجران زیات اغیزمن شوی دي.
زیات کاروبار خو پاکستان ساید نه و غنځي، نو افغانستان ساید نه خو زموږ امپورټ شو باغه بلت 50% 50% او باقی اتیا 50% خو دې طرف را معلومات له خاص کر بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډیر لوی مشکل تا ولزلو ته مخامخ شوی دي. اوس حل دار اغلی چې دوه ورځې وشوه چې صرف 55 گاڑی پاکستان نه اوریدلی دي. دا به مخکې 400-500 ټرکونه به روزانه تله کنه جی. نو تجارت بالکل په ختمېدو باندې دی او دا د حکومت زیات پکې د پالیسۍ کې غلطۍ او کمزوري دي.
زاهد شنواری زیاتوی چې تجارت د حجم کمیدو یو بل مهم لامل د افغانستان په بانکونو کې د ډالرو د نشټوالي یا کموالي له کبله د بانکي نظام اغیزمنتیا ده، ځکه د نوموړي په وینا په نغدو پیسو تجارت یا د نغدو پیسو پر لیږد باندې د پاکستان حکومت اندېښنې لري. نوموړي زیاتوی چې له پاکستاني چارواکو سره د اکتوبر پر 6 او 28 غونډې هم وکړې او هغوی له خپل ستونزو خبر کړل، خو د نوموړي په وینا حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. طالبان د 2020 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سول. د دوی حکومت د اکتوبر پر 15 د سپین بولدک او چمن ترمنز لار په دې تور وټړل چې ګواکې پاکستانی چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتک پر وخت ستونزې جوړوي، خو پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي. د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره د پاکستان او د کندهار ولایت طالب چارواکو ترمنز د اکتوبر پر 6 په چمن کې غونډه هم وسوه چې تر اوسه لا نتیجه نه ده ورکړې. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تورخم دروازه هم تجارت محدود شوی چې پر افغان تاجرانو سربیره پاکستانی تاجرانو ته هم زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې په پاکستان کې کورونا وایرس او په افغانستان کې د حالاتو بدلیدو او د طالبانو په واک کې لرلو وروسته د حالاتو عادي کېدل لږ وخت اړتیا لري. نوموړي د اکتوبر پر 6 مشال رډیو ته د پاکستان حکومت په ډیر ژر په دې اړه اقدام وکړي.
ټول باندې موږ لګیا یو چې یار بارډر زم کولاو شي او دلته د معاملاتي ژوندۍ بیا بحال شي، تجارتي سرگرمۍ دم شروع شي، لہذا ته تاجر برادری یا بالفرض د سټوډنټ چې کوم ملګری دي د دې مسالې به ان شاء الله ولزي ډیر ټیم په پینل لګی چې بغیر کې ان شاء الله حکومت به دې مسالې حل کړي.
دمګړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سپین بولدک او چمن سربیره نواپاس، غاشی پاس، ګوسړی، بنشي، ارندو او بادینی لاري په بشپړه توګه د تجارت پر مخ تړل شوی، خو د تورخم په ګډون پر غلام خان او انګور اډا تجارت محدود شوی دی. د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیزه تجارت ټول حجم 3908 میلیون ډالر وو، چې په دې کې د پاکستان لخوا د صادراتو ارزښت 3940 میلیون ډالر وو، خو اوس زشت ټیټ شوی دی.
د احمد شاه اعظمي رپورت موارد د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له خطر سره د مخامخ افغانانو پر مخ د بهرنۍ هیوادونو د پولو پر تړلو انتقاد کړی دی. سازمان پرون ویل لیوې خو د افغانستان گاونډي هیوادونو لګواخونو سره د مخامخ افغانانو پر مخ لارې تړلې دي او لبلې خو هغه کسان چې ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو رسولي ځورول کیږي. د بخښن نړیوال سازمان په بیان کې په ځانګړي ډول پر پولند نیوکه کړې دي. اسمت ساروان معلومات لري.
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنی د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبر کار اخیستی چې غوښتل په پوله کې لاس سیمه ورواوړي. د بشنی نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړي چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړي. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کیږي چې هڅه کوي له پولي واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو وروسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند د سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنی د نړیوال مؤسسه د افغانستان د برخي مسؤل سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشنی دي حقونو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15 د اروپا د بشري حقوقو محکمه پولند ته حکم وکړ چې دغه دوه دیش افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې هغوی ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 28 محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بیلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بیلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبریالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بښنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت خوشتي چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولي د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
د خیبر پختونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتی انتخاباتو اعلان کړی دی او د اکتوبر پر 28مه یې انتخاباتي کمیشن ته لیک هم استولی دی. حکومت په پرونی لیک کې د انتخاباتو کمیشن ته سپارښتنه کړې چې د دسمبر پر 15مه د کلیو او چم گاونډونو د شوراګانو او د 2022 زیږیز کال د مارچ پر 25مه د تحصیل شوراګانو انتخابات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د ټاکنو د نیټه او مهالویش اعلان د کمیشن کار دی. هلته د اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د بلدیاتي ټاکنو په اړه سنجیده نه دی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو موده په 2019 زیږیز کال کې پای ته رسیدلې وه. صوبایي حکومت انتخابات لومړی د نوي انتخاباتي قانون جوړولو او وروسته د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې وځنډول. غلام غوس لپیخوره
د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار کامران منګش په دوو مرحلو کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو په اړه د اطلاعاتو په محکمه کې خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل
بلدیاتی انتخابات کې پهله مرحله مې 15 دسمبر 2021
به د کلو د شورا یا کونسل لپاره انتخابات کیږي او الیکشن کمیشن ته مو په مراسیده کې دا خواست کړی دی. په ټوله صوبه کې 4201 کلیوال کونسلونه دي. په هر کونسل کې به د خزینه، اقلیتی، مزدور کسان او ځوان کونسلرانو په شمول 8 غړي وي او په 15 مارچ 2022 صوبایي حکومت د تحصیل چیرمینانو د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
پښتونخوا حکومت نے پروپوز کیا ہے کہ 25 مارچ 2022 کو ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے.
په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن د ویان سہیل احمد نمی په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو د وړاندیز په اړه پښتنه خړه نو هغه ویل چې په دغه اړه به حتمی فیصله په اسلام آباد کې مرکزی الیکشن کمیشن کوي. البته هغه ویل چې د پښتونخوا د الیکشن کمیشن څنګه بلدیاتی ټاکنو کولو ته تیار ده او د قبایلی ضلعو په شمول یې په ټوله صوبه کې د نوې حلقه بندیانو کار مکمل کړی دی.
دا سیږي چې شیډول جاری کول دا د الیکشن کمیشن اف پاکستان د نړیوالې ځمداري دا الیکشن کمیشن اف پاکستان دا کو دغه چې کوم اصولي حکومت تر شنه سو دغه ملو شوی مطابق د فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي او دا فیصله به اورز د ټولې توکو د خدمت دی فیصله راشي.
د بلدیاتی ادارو د نوې قانون تر مخه د کلی په سطحه به بلدیاتی انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او د تحصیلونو او خارونو په سطحه به د تحصیل د چیرمینانو انتخاب په سیاسي بنیادونو کیږي او ولس به د تحصیل حاصل چیرمینانو ته نیخ پنیغه اوټونه ورکوي. تیر ځل په خیبر پښتونخوا کې بدلیاتی انتخابات په 2015 کې شوي وو او د هغه مقامي حکومتونو موده په اگست 2019 کې پای ته رسیدلې وه. د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټری سردار حسین بابک وایي د پښتونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه ښکاري او هم په دې وجه یې د بلدیاتی ادارو په قانون کې په بیلابیلو ترمیمونو ډیر وخت ولګولو او اوس مهال په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو خبره کوي.
مقامی حکومتونو ته به په آئینی توګه مالی، سیاسي، انتظامي اختیار حاصل وي. دوی بیا بیا ترانیم راوړي او تونګي لګوي په هغه اختیار باندې، بس هغه اختیار ولبل داسې تونګارې کې لګوي، تونګارې کې لګوي.
صوبائی حکومت د ټاکنو د زنډولو په سر په هغوی باندې لګول شوي تورونه ردوي او حکومت دریځ لري چې د نوي کورونا وایرس د وبا په وجه په پښتونخوا صوبه کې بدلیاتی انتخابات د زنډ ښکار شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په صوبه کې سیاسي بحران دفتری او له حکومت سره تړلې چارې اغیزمنې کړې دي. د هغې صوبې حکومت له تیر شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی او د اکتوبر پر 3 په اسمبلۍ کې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد د هغه خپل ګوند د حکومت ائتلافي ګوندونو او اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ. وس خلک او ځینې چارواکي وایي کړکیچ په ځانګړي ډول د تعلیم، پرمختیا او روغتیا څانګې اغیزمنې کړې دي. خو نور حکومتي چارواکي وایي د صوبې سیاسي حالاتو سرکاري چارې نه دي متاثره کړي. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړي.
بلوچستان له هغه وروسته له سیاسي بحران سره مخامخ شو کړي چې د اکتوبر پر 6 نیټه په واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي کې اختلافات رامنځته شول او د خزانه وزیر ظهور بولیدی په مشرۍ کې یو لس وزیرانو، سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو له خپلو چوکیو استعفا ورکړه. دوی له وزیر اعلی جام کمال د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه خو هغه انکار وکړی چې بالاخره د واکمن ګوند مرورو غړو، اتحادیانو او حزب اختلاف د اکتوبر پر 6 نیټه د اسمبلی په غونډه کې د جام کمال پر ضد په رسمي توګه د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی. د بلوچستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي ټول چې د وزیرانو، سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو د استعفاګانو او خپل د وزیر اعلی د خپلې چوکۍ د ژغورلو بوختیا د روغتیا، پرمختیا کارونو او زده کړو څانګې په ځانګړي توګه متاثره کړي دي. د خانوزۍ یو ټیکدار حضرت علي وای چې د روان سیاسي بحران له کبله په صوبه کې پرمختیا کارونه وروسوي دي.
دا بلوچستان کې د انډر ډیم پروجیکټ نوم باندې یو پروجیکټ روان دی، د سلرن پیکیج دی. نو باقي ودې سل ډیمونه په دې کې جوړول په داسل ډیمو کې دا اوس یو ټینډر وسلو پری کوالیفیکیشن وسو چې پکې موږ فارمو پری کوالیفایډ دی. بیا چې اور ټینډر کې دی په دا اوس 18 تاریخ باندې بیا دا پسپونډ وسلو. باقي پیډي دا ریزن ورکې چې بای مهنګای ډیر زیات وسلو کم اس کم پرستل باندې نو نو ریټ باندې دوی موږ سره کې پیډي او پیډي د دې سیمه مې اسمر کې نوټیفیکیشن وکي چې کمیټه جوړه کړل د مختلف ډپارټمنټ چیف انجینران په دې کې چې بای تی د مختلف صوبو سره حالات
د حکومتي کمیټې یو غړي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي ټول چې په صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دوی دا کار نه دی بشپړ کړی. د صوبې سیاسي بحران یوازې پر مختیایي کارونه نه دی اغېزمن کړی، بلکې د اکتوبر پر 8 نیټه په هرنای ضلع کې د راغلي زلزلې له کبله پر ځپل سو کسانو هم ناوړه اثر کړی دی. په دې زلزله کې 6 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي ول او په سلګونو خامه کورونه ړنګ شوي ول. د هرنایي یو خبريال نواب خان وایي چې دوی په دیړه 4 ځله مخه ډیپټي کمشنر سویل هاشمي سره هم ولیدل.
ڈی سی سر موږ هغه ورځ میټینګ کړی دی، ڈی سی دا وایي چې ما وزیر اعلی ته لیکلی دی نایي غدا کم خلکو اوس کم قانون نړیدل دي، نقصانات شوي دي، د دوی عدالت اوس نو وزیر اعلی صاحب دا ټیم په خپل کرسي باندې لګیا دی او کرسي بچاوي هغه په دغه ځای کې دی.
په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو سازمان بلوچستان ینګ ډاکټر اسوسییشن هم د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د احتجاج په توګه د ناروغانو د ماینو انکار کړی دی. دوی په هسپتالونو کې د بنیادي طبي سهولتونو د نشتوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې اسانتیاوې د ورکړل شي. د سازمان یو مشر ډاکټر رحیم وایي چې د سیاسي بحران له کبله هیڅ یو چارواکي له دوی سره رابطه نه ده کړې.
خواش به موږ احتجاج وکړي احتجاجي په خواش به حکومتونه وو د دوه ورځې احتجاج بو دا به موږ څه کوم غوښتي دي واورېدل سلو موږ میټینګ وسو پر هغه باندې به عمل درآمد وسو څه کارونه څه شام پر مخ لاړو. اوس د بوران فرق دا اچولې دي چې حکومت ګرځر په دا شي کې یو انچس نه څه سپټال باندې خلاص صبح سوالونه باندې خلاص نه وزیر اعلی ستاره د ګورمنټ د نور چې کوم د دوی کنه ناراض دي که خوشاله راکین نه دا هو به کېم چستا هغه انچس په دې کې دی چې وزیر اعلی به څوک څوک غوړي هغه مې دلته نه دلته پیشرفت شوی دی نه له موږ سره
خالبتا د ډاکټر ریم پوینا د شلو ورځو تر احتجاج وروسته د اکتوبر پر 28 نیټه چارواکو دوی مذاکرات ته وروبلل خو دغه په خبره دا هم دوی پر ځان د سیاسي فشار قبول لپاره وکړل. خو حکومت به دا خبره نه مني چې سیاسي بحران حکومتداري یا د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د مواصلاتو صوبای وزیر عارف جان محمد حسنی دا مني چې لږ څه اثر شوی خو البته دغه په خبره په مجموعي توګه حکومتي چاري سبې روان دي.
د کابینې غونډه سوي ده، هر ورځ دفتری کارونه کیږي، پیسې بشل کیږي، زما او نورې څنګه ټندرونه اعلانوي، کار نه دی درې دلی او هر څه سم روان دي. ظاهر خبره ده په بحران کې کار لږوروسي، خو دومره هم نه چې خلک ورڅخه په تکلیف سي.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال پرزت د اکتوبر پر 6 نیټه وړاندې سوي ادمي اعتماد تحریک باندې دا وخت په اسمبلی کې بحث روان دی او سپیکر اعلان کړی چې د اکتوبر پر 15 نیټه به په دې اړه رائے اچونه کوي. خو خلک وایي چې ادمي اعتماد تحریک فیصله هم سي، خو دوی ویره لري چې دا بحران به شي ډیر ژر پایته ونه رسیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې باوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکو سکهال د زنګوزیو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالي اټکل کړی دی. دوی وایي د دې لامل تیر کال د زنګوزیو کاروباریانو ته د وسایلو ورکول، د امنیتی ساحه پراخواله او په خپل سر د زنګوزیو د ټولولو مخنیوي دی. د افغانستان ننګرهار نورستان کونړ او د لوی پکتیا سیمه د زنګوزیو ځنګلونه لري چې هر کال د منی په پیل کې حاصل ورکوي. باز محمد عابد تفصیل لري.
د ننګرهار د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وایي سکل بلشاو خو یو لزره هکتاره طبي ځنګلونو څخه وسو سلوره ټن جلغوزی تر لاسه کړي. د ننګرهار د کرنی ریاست ویان اجمل صفهانی وایي د ننګرهار په حصارک، شیرزاد، خوګیانو، پچیراګام، اسکی مینی، کوټ، اچین او سپینغر ولسوالیو کې په یو لزر شپږ سو نوي هکتار د جلغوزي او طبي ځنګلونه شته چې تیر کال یې حاصلات شپږ سو ویشتنو. خو سکالې د زیاتوالي لامل د ننګرهار په غرنیو سیمو کې د جلغوزي او په کاروباریانو د پنی وسایلو ویشل، د امنیتی ساحې پراخواله او په خپل سری ډول د جلغوزي او د راټولولو مخنیوي یادوي.
خوشبختانه سکالې زموږ په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغله چې زموږ د اټکل مخې به سکالې په ننګرهار کې 3.5 تنه خالص غوزی موګولرو موګ په یو لسوالیو کې ځنګلونه لرو چې داغه جمله څخه باتو لسوالیو کې موږ جلغوزی لرو یو لزر او شپږ سو او نه اشاریه شپږ ویش هکتار دغه جلغوزیو ځنګلونه لرو.
د اجمل صبحانی په خبره لدی وړاندې به جلغوزی در ټولولو پر مهال ځای کېدل، خو کاروباریانو ته د پنی وسایلو په ورکړې سره د جلغوزیو د ځای کېدو مخنیوي شوې دي.
په دې بالا کې ځینې ساحې بازو ځنګلونه قطع کول او بازي همدغه سي اوازې ولې جلغوزی کول کیږي او نورو ساحو ته وړل کیږي. دسی کیږي و زمونږ اکثره جلغوزی زی خوست خوست چې د افغانستان په سطحه چې د جلغوزیو په حساب مرکز یادیږي، هغلته چې د تجارتي مارکیټونه د پروسس په برخه کې هغلته ډیر امکانات ورته شته. دسی انتقال په داخل کې شته، خو په لکه نور هیوادونو ته چې په قاچاقي ډول وړل کیږي هغه دغې مخه نیول شوې ده، هم د قطع مخه نیول شوې.
په عین حال کې سوداګر د جلغوزیو سګنیو حاصلاتو ته خوښ دي، خو اندېښنه لري که هوایی دهلیزونه خلاص نشي او د هیواد جلغوزي نړیوالو بازارونو ته ونه رسول شي نو څه کل به یې عواید کم وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر بازمیر وایي،
څه کال دغه یو لږ خنډ شته چې اوي دهلیزونه موږ نه لرو، تجاران په دې ریږي که چېرته اوي دهلیزونه برابر نه شي او نور هغه ګاونډي هیوادونه هغوی باندې ټیک ساپه که دا لږ خطر سره مخ شي، دغه یو اندېښنه شته دی.
بل لور ته د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تمکین هیله مند دی چې د جلغوزیو د حاصلاتو په زیاتېدو سره به د بزګرانو کورنۍ اقتصاد لا پیاوړی شي.
د جلغوزیو د تولیداتو زیاتوالی دا معنا لري چې زمونږ د دیکانانو عواید لوړیږي او دا ډیره مثبته خبره ده. د دوی په کورنۍ اقتصاد باندې ډیر مثبت تاثیر غورځوي. کرنې د وزارت هیله ده چې څومره زیات کولای شي دیکانان په دغه رابطه باندې تشویق کړي تر څو په راتلونکي کې هم د یادو تولیداتو په ښه توګه او په سمه توګه زیاتوالی رامنځته شي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې په 1,690 هکتار ځمکه طبیعي ځنګلونه موجود دي چې د دغه ځنګلونو د قطع د مخنیوي لپاره یې په لرو پرتو ولسوالیو کې قومي تړې رامنځته کړي دي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی د کارکړتګۍ پر اساس لوبغاړي په درجو ویشي او مقامونه ورکوي. دا لوبغاړي د خپل توپ وشتنې یا بالینګ، توپ وهنې یعنی بیټنګ او یا په دواړو څانګو کې ارزول کیږي او شورا ورته له صفر واخله تر زرو پورې نمبرې ورکوي. دا ټولې نمبرې د لوبغاړو په خوانیو تازه او روانو سیالیو ته په کتو ورکول کیږي. د دې معنا دا شوه چې که یو لوبغاړی د پخوا پرتله ښه لوبه نه کوي نو نمبرې یې کمیږي. تاسو خبر یاست چې د شلوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ روانې دي. آیا پوهیږئ چې د شلوریزه کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې کوم لوبغاړي د لومړیو درو پوزیشنونو یا ځایونو څښتنان دي؟ دا د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
د انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د انګلینډ لوبډلې ډیوډ ملان د 1,740 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. 4 کلن ملان په خپلو ټولو کړو 30 نړیوالو شل اوریزه میچونو کې د 1 سینچری او 1,150 په ګډون 1,23 رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه 3.19 او سټرایک ریټ یا په سلو بالونو اوسط رنزونه 1.33 دي. په دې میچونو کې نوموړي 9 چکی او 1.46 چوکې وهلي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیاتې منډې 1.3 جوړې کړې دي. د شلوریزه میچونو د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د پاکستاني لوبډلې بابر اعظم د 819 پوینټونو سره په دویم نمبر دی. 20 کلن بابر په خپلو ټولو کړو 1.6 نړیوالو شلوریزو میچونو کې د 3.3 چوکو او 2.1 چوکو په مرسته د 1 سینچری او 0.50 په ګډون 2,204 رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه 6.9 او سټرایک ریټ یې 1.65 دی. په یو نړیواله ټی ټوینټي میچ کې د تر ټولو زیات رنزونه 1.2 دي. د شل اوریزه میچونو په نړیواله درجه بندۍ کې د آسټرالیا ارون فینچ د 1,33 پوینټونو سره په دریم نمبر دی. 4 کلن فینچ ټول 6 نړیوال شل اوریزه میچونه کړي چې پکې نوموړي د 1,00 چوکو او 2,40 چوکو په مرسته د 2 سینچریانو او 1,550 په شمول 2,403 رنزونه جوړ کړي. د د ایوریج 0.4 او سټرایک ریټ یې 1.5 چلی رشتے په یو شل اوریزه نړیوال لوبه کې د نوموړي تر ټولو زیات رنځونه یو سل دوه اویا دي. د کرکټ نړیوال شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د جنوب افریقا تبریز شمسی د 215 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. یو دیرش کلن شمسی په خپل ټولو کړو 240 نړیوالو شل اوریزه میچونو کې 940 لوبغاړي اوټ کړي او 1095 رنځونه یې ورکړي دي. د د بالینګ ایوریج یا د یوې وکټ اخیستو پر سر د رنځونو ورکولو اوسط 1.61 جوړیږي. د نوموړي د اور پر سر اوسط 6.9 رنځونه اخیستل شوي. په یو میچ کې د ده تر ټولو ښه بالینګ په 25 رنځونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د سریلنکا ونینډو د سلوا د 240 سره په دویم نمبر دی. څلرش کلن د سلوا په خپل ټولو کړو 26 میچونو کې 9 لوبغاړي اوټ کړي او 593 رنځونه یې ورکړي دي. د یو وکټ اخیستو پر سر له ده د اخیستل شو رنځونو اوسط 15.61 او د اور پر سر 6.4 جوړیږي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په 9 رنځونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان راشد خان له 919 پوینټونو سره په دریم نمبر دی. درویش کلن راشد خان په خپل ټولو کړو 150 نړیوالو شل اوریزه میچونو کې 95 لوبغاړي اوټ کړي او 1,105 رنځونه یې ورکړي دي. د د ایوریج یاتره د یو لوبغاړي اوټ کولو پر سر د اخیستل شو رنځونو اوسط 12.63 جوړیږي. له نوموړي د اور پر سر اوسط 6.22 رنځونه اخیستل شوي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په 3 رنځونو ورکولو د 15 لوبغاړو اوټ کول دي. یاد وي چې د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو نړیواله درجه بندي د یادو کارکردګیو سره سره په نورو خبرو اهم کوي او دا درجه بندي د لوبغاړو لخې یا خراب لوب سره وخت په وخت بدلیږي.
نئے سرار عالم مومند رپورٹ مورید د کرکٹ نړیوال اتل ولی روان دا. نن هم دوا لوبی کی گی یو لوب چې دا غا تستما په خبرونو کې هم ویل چې د نمیبیا او د سریلانکا ترمنځ دا او دویم لوب چې دا غا د اوبخې د نمیبیا او د آیرلینډ ترمنځ ده او دویمه لوبه د سریلانکا او هالینډ ترمنځ ده. لومړی لوبه چې دا هغه د پېښور پر وخت پر 3 بجو د کابل پر 2:30 بجو ماسپښین پیلېږي. زه چې فیسبوک ته ورشم نو هلته راته ځینو خلکو خبرونه لیکلي دي. که تاسو غواړئ چې د خپلو سیمو تازه خبرونه راسره شریک کړئ نو په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم راسره رابطه کولای شئ. تاسو راته دا د ټلیفون شمیرې او د وایبر شمیره او د سکایپ پته واورئ. زه ستاسو دا تبصرې ګورم او بیا درسره خبرونه هم شریکوم.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 00 3 3 6 3 6 9
پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلی شے پتہ مدا
مشال ریڈیو
ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
فضل ربی ہم نوارا تا پر فیس بک لکھلی دی چھے شاو خواہ دو میاشتې وشوې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوی دی خو په هلمند ولایت کې دولتي ادارو په ځنګړي ډول د ولایت مقام او ولسوالۍ او محکمې او ریاستي ادارو خپل فعالیتونه دی پیل کړي. نسیم ننګیال راته له خوست ګلان کیمپ څخه لیکلی دی چې د غلام خان لاره د پاکستان حکومت اعلان کړی ده چې دا پرانیستل شوی ده د تګ راتګ لپاره. نو وی وس خلق کولای شي چې د شمالي وزیرستان کډوال کولای شي چې هغه لاړ شي اخواته واوري وزیرستان ته. همدغه خبر راته زندانی پښتین هم لیکلی دا چې ګلان کیمپ کې نغدي مرستې ورسره شوې دي، $2,500 مرستې شوې دي له وزیرستان او کډوالو سره. او د دې نه علاوه راته دلته د لارو په موضوع کې ځنو نورو کسانو هم لیکلی دي، لکه دغه راته لیکلی دي دلته ما یې نوم ولید رانه ایر شو، محرابه پرې دي لیکلی دي چې د تورخم ور پرانیستل شوی دی، خو د چمن لاره اوس هم تړلې ده. او عزت خان لیکلی دي چې د چمن او سپین بولک ترمنځ د دروازې د تړلو په خلاف په ټول ښار کې نن کار بندیز دی، شټر ډاون هړتال دی. نو دا بل خبر شو چې را سره شریک کړی دی. یو بل کس هم را سره دی او دا هم غواړي خبر شریک کړي. سلامونه، نوم راته وخی او سیمه هم.
وعلیکم السلام پامیر صاحب، صبرناک دوتانه خبرې کوم له جنوبی وزیرستان تحصیل توی خلیج.
په خیر راغلی دوتانه صاحب، خبر را سره شریک کړي.
خیر د نصیب صاحب، اول کې مو پښتنه درجه کوم بیا ورسته خبر د سر شریکوم. پامیر صاحب، دغه ډاکټر سره چې ته کله خبرونه کې د تابع دلته یکنن مو کوشش کوه اړیکه نه روغیږي، هلته د اسکایپ او وایبر ولې نه اخلي دا لږ نظر راکړي.
هغه وجه دا ده چې هغه ډاکټر ما سره په اسکایپ باندې کنه، نو بیا دوه کسان ور باندې نشو اخیسته.
بس قربان. او خبر را سره ده پامیر صاحب، د یوې میاشتې را وروسته په وزیرستان کې پورجي او تریجي سي کټسوي ده. په دې باندې هر دلته خلق را وزي جلوس باسي، یکنن اوس یو ځل بیا را وتلی دي کوم وانه تنایی دغه روډو ته خلق را وتلی دي، ناشته دغه غوښتنه کوي دي حکومت نه سي هاي مخته سلور 15 میاشتې پورجي تریجي را کول سواله. اوس په سو جراج بند د مکتول د خپل اک نه را کول کیږي، تر څنګه سره بیا د جنوبی وزیرستان تحصیل توي خلیسی مسجد هغه خلګ مراوتلی دی پروت کی پلیتی وهلی دی، زکه چې هغه بیا دغه شکایت کې سي پورجه او ترجه خو په ټول وزیرستان کې نسته، بلکې موږ دلته د غي هم سیګنل نسته. که موږ داسې ټلیفون کوو هغه د بلوچستان ټاور او موږ هغه ضرورت ټلیفون یا بیمار وي یا چیرته مسافر وي د بلوچستان ټاور موږ کارا هغم داسې ټاورې غواړي د تحصیل توی خلې خلګم د پورچې
او د احتجاجونه چې تاسو یادوي دام د نن روان دي.
بالکل بالکل، دلته نن روان دي، دلته مخ کوم احتجاجونه و خو نن بیا یو ځل زکه چې هغه وادي سره وسې پیغو باندې عمل نه وسو، زکه یشاک مسودم تاسو ته رپورټ تر کړو ما هر بدلې و خو تر وسه پیغو عمل نه د سوي دی، دغه غواړي چې که عمل پی وسې موږ به دغه احتجاجونه ختم کو، که عمل نه پی وسې موږ به دغه انتاجونه جاری ساتو. او بلکې که موږ لږ توجه ورته وکړو، دغه تیره ورځ پرون ورځ مې د تاسې له حاجي منور شاه جي یو خبر هر وې دوسې په سعودي عربستان کې د کورونا کوم کیسونه چې دغه 15% ختم سو، 15% پاتې دي. یقیناً دغه زموږ قبالي سیمې هم له دې حامل پاتې دي چې دلته د انټرنیټ کار کړلای موږ به د کورونا د واکسین لګټو خبرو هغه انټرنیټ کې کوم د ډاکټرانو مشوره به سوي یا داسې مثال کوم ګانی چې پو خلک ورکوي موږ به پیغو غټو خبر وو چې دلته انټرنیټ کار کړای. انټرنیټ کار نه کوي زموږ په وطن کې، دغه ستونزم زیاتې دي د کورونا دی واکسین لګټو موږ نه یو خبر نقصان د کګټه مخته
کی. سید ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې د وطن سبب آباد وسې خبر مر سره شریک کړ. نو موبایل د شبکې خبر او شو، نو په شمګل میمن پرست لیکري دي چې په ازری ولسوالۍ کې ام ټي ان شبکې کار شروع کړی دی. د دین علاوه عبید خان لیکلی دی چې د باجوړ په چارمنګ کې دوه خځې د ناموس په نوم باندې وژل شوې دي. او د تحصیل خان لیکلی دی چې په ننګرهار کې هدفي وژنې زیات شوې دي. په دیر براول کې وي ډېره سخته ګلۍ شوې ده. دا زریان خان لیکلی دی. او د دین علاوه د موسم په حواله باندې راته دلته دوه نورې تبصری هم راغلی دي. و درګه چې زه ورشم ورته د
تغرا تلیکلی دی گوہرالی لبا جوڑ را تلیکلی دی لچار منگا چھے تیرا ورز پناوا کرکٹ میدان بند جنت شاہ زکا ڈیرے ترمنز زگا ڈیرے ترمنز دا کرکٹ سیالی وشوا جنت شاہ وی گٹلی دا وی دا فائنل لوب و دا کرکٹ خدا موسم پا حوالا باند راتا شہزاد اللہ حمیدی لکری دی چی سالنگ کی دا سگ کال لمڑنی واور وشوا وی دا سالنگونو دا چار او ساتن رئیس قاضی عبداللہ عبید وائی پا شمالی سالنگ کی دا واور ورخت جریان لری او بیچینا موٹر دے پر سالنگ لتلو ڈڈا وکڑی او لار چدا وی وس محال دا ٹریفک پر مخ تڑل شوی دا نو دار اثر دا موسم خبرو دا زبیر نواز پا غکسندرا و رو بیارازو مشال رادیو ته غږیږم سلام پښتونخوا خبرونه ده لتا سټول څخه ډیره مننه چې خبرونه مو را سره شریک کړل مشال پکتیاوال را تلې کړی دی چې د پټل کې سخت تبي راغلی دی په هر کور کې درې یا څلور کسان ناروغان دي وي کورونا ناروغي نه ده خو هغه ته ورته یو بل ناروغي ده بلل کیږي ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه او د کرن خان په غږ باندې دا سندره واوري او په بل کړه کې بیا در سره یو
Thank you. نه